سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازیګر شپږ بجې شې تاسو ازادي راډیو ته غوښتنه مخ کې درته خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه د طالبان د پیژندنې ریاست نن شنبه د سلنګونو په ګډون د افغانستان په شمال ختیځ، شمال لویدیځ، لویدیځ جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو، دوړو او خاورو د پیښو دوټ کل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلانو سره د پیژندنې ریاست تیر شپه په خبرداري کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت په ساعت کې له 50 تر 95 کیلومتره پورې وي. په چنګاښ سره تنمیش کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان څو ولایتونه د سختو بادونو، بارانونو او سیلابونو شاهد و چې د طالبانو د حکومت د شمیرلو مخې 250 تنه مړه کړي وو. افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د لاس زیانګلو هیوادونو له ډلې دی. له پاکستان او ایران څخه د افغانستان ته د 102 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړ شوی دی. په اختر خبري ایجنسی چې د طالبانو په کنټرول کې دی، سپین بولدک له لارې د 21، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 23، او د هرات د اسلام کلا له لارې 46 کورنۍ وته راستنېسي دي. دغه خبره کې نه دی ویل شوی چې دغه 102 کورنۍ په خپله خوښه په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوی دي. پاکستان د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بیا ستنې افغان کډوالو ډله ایز اخراج پیل کړی. ورسره له ایران او نورو هیوادونو هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دی. د افغانستان کورنیو رسنیو نن راپور ورکړی چې په ننګرهار کې د یوې ټرافیکي پیښې له کبله تن مړ او د یوې ښځې په ګډون شپږ تنه نور ژوبل شوي دي. په راپورونو کې ویل شوي چې په بهسود ولسوالۍ کې د یوه کوروله ډوله او چوډي موټر د ټکر په نتیجه کې دغه مرګ ژوبله اوښتې ده. د ځینو ټپیانو روغتیا وضعیت خراب ښودل شوی دی. د دې ټرافیکي پیښې د علت په اړه څه نه دي ویلي شوي. د سړکونو خرابوالی، د ټرافیک اصول نه رعایت او د موټر چلونکو بې باکي په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو اصلي علتونه ګڼل کیږي. د کرکټ لړګر بیا زمبابوي د کرکټ په نننۍ مسابقه کې افغانستان ته د 128 منډو هدف وټاکه. د لوبي په چایا تاس افغانستان وګټه او د بولینګ کول پریکړه وکړه. زمبابوي یا توپ کم زمبابوي په توپ کم ټولو شلورونو کې د لاسته لوبغاړو په سوځېدو سره 128 منډې وکړې. تر اوسه دواړو ټیمونه مساوي د په نننۍ لوبه کې هم هر ټیم وګټله. د شلورونو د دې لړۍ ګټونکي کېږي. کوربه زمبابوي د لوبو په دې لړۍ کې له افغانستان سره درې ورځنۍ او دوه ټیسټ لوبې هم په پام کې لري. لومړۍ 500 اوره مسابقه به د سې شنبې په ورځ، دویمه د پنجشنبې په ورځ او درېیمه به د روانې شنبې په ورځ وشي. د دواړو ودونو لومړۍ ټیسټ لوبه به د مرغومي جدي په شپږمه او دویمه هغه د مرغومي په 13مه وشي. د اروپای ټولنې و چارواکي ویلي دغه ټولنه به ډېر ژر د سوریې له نوي واکمنانو سره ډیپلوماټیک تماسونه ایجاد کړي. د سوریې د نوي حکومت مشري د عبادت د هیئت تحریر شام په نوم یوه افراطي ډله کوي. دغه اروپایي چارواکي چې د نوم نه خودلو په شرط خبرې کولې پرون جمعه ویلي چې هغه څه چې د محل اوربند غور کوي دا دی چې د سوریې له نوي واکمنانو سره تماسونه ایجاد شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې هم اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار کمیټې ماموریت وغځوه.
که طالبان بندیزونه دا مؤثر نه دی، هغه بنسټونه چې دغه تحریمونه وضع کوي دوی د دې پایګیري نه کوي.
ننګرهار کې د بڑوالو اندېښنې
ډېرې شوې. سره دا ده چې پای نشته، د بازارونو نږدې نشته دی.
او په کندهار کې د فابریکې جوړېدل
دغه اساس او بنیاد د افغانستان د خودکفایي او خاطه یو غټ امید او اساس دی.
خبرونه کې ارتنو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار کمیټې ماموریت وغځوه. د امنیت غړو ودونو پرون جمعه د رایو په اتفاق د پریکړه وکړه چې د طالبانو پر وړاندې د 1983 کال لګول شوي بندیزونه ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو نړیوال اړیکو شمیر کارپوهان وایي چې پر طالبانو د امنیت شورا بندیزونه د طالبانو په پرتله پر افغانانو ډیر اغیز لري. نور جزئیات سنه ککړ پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت 15 غړو هیوادونو د رایو په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څارډلې ماموریت د 14 نورو میاشتو لپاره وغځوه. د امنیت شورا په دې اقدام سره به په افغانستان کې د طالبانو حکومت د یو کال او دوو نورو میاشتو لپاره د ملګرو ملتونو له بندیز سره مخ وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار ډلې په بندیزونو کې د شتمنیو کنګل، د سفرونو او وسلو بندیزونه شامل دي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو استازي رابرټ وود په دې اړه د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې وویل:
د نن ورځې په تصویب سره امنیت شورا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ملاتړ لپاره د 1983 کال د بندیزونو رژیم د دوام پر اهمیت ټینګار کړی دی.
متحده ایالاتو د بشري مرستو لپاره د طالبانو د کړنو او شرایطو په ارزونه کې د څارونکي ټیم مهم رول په ډاګه کړ. په ځانګړې توګه په داسې وخت کې چې په خبره یې د ښځو، نجونو او اقلیتونو پر وړاندې د زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنې دوام لري. په ملګرو ملتونو کې د چین او روسیې استازو ټینګار وکړو چې دا بندیزونه باید له ترهګرۍ سره په مبارزه متمرکز وي، نه په بشري حقونو. دواړو هیوادونو په بندیزونو کې د تعدیل غوښتنه وکړه. چین د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو پر بیرته راګرځولو او روسیې پر سیمه ییز ثبات او د داعش پر وړاندې پر مبارزې ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي په طالبانو د بندیزونو دوام به ولسي افغانان لا نور اغېزمن کړي. د سیاسي چارو کارپو اسحاق ادمر ازادي راډیو ته وویل:
په طالبان بندیزونه دا مؤثر نه دی. هغه بنسټونه چې دغه تحریمونه وضع کوي، دوی د دې پایګیري نه کوي، د هغه نه ارزیابي نه کېږي چې دغه بندیزونه مؤثر و که نه. په عمومي توګه موږ ویلی شو چې خلک د دې نه متضرر کېږي، نه طالب چارواکي.
د نړیوالو اړیکو کارپوه غوث جان باز بیا وایي: که څه هم د طالبانو سره د چلند په اړه د نړۍ هیوادونه بیلابیل نظرونه لري، خو دا به پر افغانانو ډېر اغېز ونه لري.
دا هغه ځای چې لیدل کېږي مقتدر هیوادونه متنوع او مختلف چلند د طالبانو په مقابل کې راپیل کړی دی او دې ته دوام ورکوي. بشري کومکونه چې افغانستان سره کېږي، بشري اړیکې چې دي، هغه به زه فکر نه کوم چې وبدرول شي.
د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د څار ډلې ماموریت د تمدید په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې تر دې ویلي چې د دې بندیزونو په لستونو کې د نومونو شاملول د حل لاره نه ده، بلکې نړۍ باید له طالبانو سره تعامل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یادې کمیټې په خپل 15 راپور کې د 16 هغو طالب چارواکو نومونه خپاره کړي وو چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي. په دې 16 کسانو کې 15 د طالبانو د کابینې غړي او لوړ پوړي چارواکي دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په ګډون د دوی د حکومت یو شمېر هغو غړو چې د دې بندیزونو په نوم لړ کې نومونه دي، د روان 31 کال په جون میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اجازه متحده عربي اماراتو ته سفر کړی. دغه کسان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د بشري حقونو په نقص، د ښځو پر زده کړو او کار، د بندیزونو او د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن دي او حق نه لري چې د امنیت شورا له اجازې پرته له افغانستانه بهر سفر وکړي، او د دې تر څنګ په بهر کې د دوی هر ډول شتمني هم کنګل ده.
facebook.com/azadiradio
د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کم کې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي کې شکایت کوي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د روغتیا مرکزونو نشتوالی او د خپلو اولادونو لپاره د زده کړې د فرصتونو نه موجودیت هغه ستونزې دي چې دوی جدي ګڼي. تفصیل په راپور کې.
د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کمپ کې افغان پناه غوښتونکي نورو هیوادونو ته د لیک په پروسه کې د ځنډ له امله نیوکې کوي او وایي چې د روغتیایي مرکزونو او د خپلو اولادونو لپاره د زده کړو د فرصتونو د نشټوالي له کبله له کړاوه ډک ژوند تیروي. دوی وایي چې دا کمپ د دوی لپاره د زندان په څیر دی او ډیری ښځې او ماشومانو رواني ستونزې پیدا کړي دي. په دغه کمپ کې اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم او اصلي غږ په راپور کې خپور شي، وایي چې په کمپ کې 46 افغانان په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
کم کې ګرځېدای نوسو، ټولو ته روحي او رواني ستونزې پیدا سوي دي. ډېری ښځې او ماشومان دي. ښوونځي، روغتیایي مرکزونه او د کار کولو فرصتونه نشته. دا ځای د زندان په څیر دی. وضعیت مو ډېر خراب دی. له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له بنسټونو غوښتنه کوي چې زموږ ژغ واوري. موږ آن د لاریون او د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره د اعتراض حق هم نه لرو. د ماشومانو او ښځو روحي او رواني حالت ډیر د اندیشنې وړ دی.
دغه پناه غوښتونکي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه کمپ ته د امریکا، کاناډا او ځینو نورو هیوادونو په تمه لیږدول شوي، خو د څه باندې درې نیمو کالو په تیریدو یې برخلیک لا معلوم نه دی. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کې له ابوظبي کمپ څخه نورو هیوادونو ته لیږدول شوي وایي چې پناه غوښتونکي په دغه کمپ کې له کړاوه ډک ژوند تیروي. دوه تنه چې له ابوظبي کمپ څخه لیږدول شوي د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې کمپ په صنعتي سیمه کې جوړ شوی چې آن پاکې اوبه او شنه سیمه هم نه لري.
کسانی که بوده باش میکنن داخل او کمپ حالت
سان چې په دې کمپ کې ژوند کوي د سیاسي بندیانو په څیر دي. شرایط دومره بد دي چې د اوبو او ډوډۍ ستونزه شته. ډېر کسان پر رواني ستونزو اخته شوي. ځینې بوډاګان د رواني فشار له امله مړه شوي دي. ځینو ځوانانو ځان وژنې کړې دي. د ښځو او ماشومانو د نهیلۍ کچه ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو ده او زه په خپله د دغه وضعیت شاهد پاتې شوی یم.
او کم جایی نیست که یک آدم و یک فامیل بر یک
پدی کم کې څوک نشي کولای چې دی وی میاشتې لپاره ژوند وکړي. وضعیت خراب بد دی. زه د 2004 کال په لومړیو کې لا غزای راووتلم. زما له تګروسته پروسه و درېدا. د بشري حقوقو وضعیت په بشپړه توګه تر پخو لاندې شوی او د ماشومان لپاره د زده کړې مناسب شرایط نه وو. لکه پر مختلفی زندان ته ورته و ل خلکو ازادۍ اخیستل شوی وی.
د ابوظبي کم مسولینو د ورته ادا او پاړه چې وړاندې هم مطرح شوی وی څنګه دی ویلی. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو فعالانو ټولنه په ابوظبي کم کې د پناه غوښتونکو د سختو شرایطو په اړه اندېښنه ښیي او په دې برخه کې له ځنډ پرته د اقدام غوښتنه کوي. د دغې ټولنې غړي فهیم فرواک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وضعیت وطندارا ما د کمپ ابوظبي
په ابوظبي کمپ کې زموږ د هیوادوالو حالت ته په کتو د امریکا او کاناډا په ګډون غو هیوادونه چې د دوی د کډوالۍ قضیه منلی باید د پاتې چارو بشپړولې د خپلو کارونو په لومړیتوب کې راولي. د دوی وضعیت د اندېښنې وړ دی او په دې مسله کې ښکیل هیوادونه باید له ځنډ پرته اقدام وکړي او افغانستان ته د بیرته ستنېدو مخه ونیسي.
د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې تر دې وړاندې په یوه اعلامیه کې ټینګار کړی و چې د دغه افغان پناه غوښتونکو چې ډیری برخه د پخواني حکومت کارکونکي قاضیان او خبریالان دي په نامعلوم برخلیک اخته دي او په ورته وخت کې افغانستان ته د بیرته ستنېدو له ګواښ سره هم مخامخ دي. سی این این ټلویزیون د تیر کال په می میاشت کې راپور ورکړی و چې د 2021 کال په اگست میاشت کې د طالبانو په لاس د کابل سقوط وروسته شاوخوا 20,000 افغانان د عربي متحده اماراتو کمپونو ته لیږدول شوي وو. که څه هم د دغو افغان پناه غوښتونکو ډیری هغه یې د امریکا او کاناډا په ګډون ځینو هیوادونو ته ولیږدول شول، خو لا هم ځینې یې په دغو کمپونو کې بې برخلیکه شپې سبا کوي. د یادونې ده چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې په پاکستان کې هم د عیسایوي P1 او P2 کیس لرونکو د امریکا حکومت ته په یو پرانیستي لیک کې د خپلو کارونو د چټکولو غوښتنه کړې وه.
د ننګرهار ولایت یو شمېر بڼوال وایي سره له دې چې سږکال یې د سترسو او زیتونو اثرات ډېر زیات دي، خو بیې راټیټې شوې دي. دوی وایي ازادي راډیو سره په خبرو کې د سړو خونو له نشتون شکایت وکړ او له اړوندو ادارو سره یې د سړو خونو د جوړېدو تر څنګ د بازار موندنې غوښتنه وکړه. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت د تیر کال په پرتله سږکال د زیتونو او سټروسو په ځانګړي ډول د مالټو د حاصلاتو د زیاتوالي خبره کړې، خو د ننګرهار ولایت ځینې بڼوال وایي د سړو خونو او کافي اندازه د بازار موندنې نشتون له ستونزو سره مخ کړي دي. د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ یو بڼوال د نوم نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل هر کال د یادو اسانتیاو د نشتون له امله حاصلات ضایع او په کافي اندازه ګټه ترې نسي ترلاسه کولای.
مارکیټ ډېر شوي سږکال. مسله دا ده چې بیې نشته دي، دلته بازارونه نږدې نشته دي. او بله مسله دا ده چې دا ساتل کېږي نو بس چې وشلو بس ډایرکټ رسو، دلته هېواد کې د ساتلو لپاره څه نشته.
د دې ولایت یو بل بڼوال نقیب الله هم له ورته ستونزې شکایت کوي. مالداری وزارت ویان مصباح الدین مستعین د دغه بڼوالو د شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت په دې وروستیو کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې سږکال د تیر کال په پرتله په ننګرهار ولایت کې د مالټو او زیتونو حاصلات زیات شوي دي. دغه وزارت د ننګرهار د کرنې ریاست په حواله لیکلي چې د دې ولایت په 11 ولسوالیو کې پر 2,253 جریبه ځمکه د مالټو بڼونه جوړ شوي دي چې له دې څخه د 11,013 ټنه حاصل تمه کیږي. دغه وزارت تر هغه څو ورځې مخکې د ننګرهار د کانال ریاست په حواله بیا زیاته کړې چې د اټکل له مخې سږکال به د زیتونو له فارمونو شاوخوا 1,13,000 لیټره خالص غوړي حاصل او 1,5 ټنه زیتون اچار به ترلاسه شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي هم د دغو حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي، خو وایي چې د اوس لپاره یې پر بهرنیو مالټو او نورو ستروسي میوو تعرفې لوړې کړي چې کورني حاصلاتو ته بازار موندنه وسي. د دغه خونو مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
په زیاتترینه کچه باندې چې صادرات یې نه کیږي، خو یاره زمونږ په مارکیټ او زمونږ په بازار کې ښه مارکیټ لري. پروسږ کال هم زیات اندازه مالټې په افغانستان کې خالي داخلي زمونږ خرڅېدلې. همدا علت دی چې مونږ د خارجي مالټو تعرفه سترسو جگہ کړې ده چې هغه رانشي او زمونږ خپل بازار په مخ لاړ شي او د زیاتونو موضوع مارکیټ کې خرڅېږي، صادرات یې نه کیږي.
خو څه باید وسی چې نور د افغانستان تازه میوې او سبزۍ له ضایع کېدو بچ او بڼوالي هم ښه عاید ترلاسه کړي؟ د کرنې او سوداګرۍ برخې متخصص او کارپوه محمد سلیم رحماني ازادي راډیو ته وویل
د میوې د خرابېدو مخنیوي لپاره باید سری خونې جوړ شي. د میوې د پلورلو لپاره باید بازار موندنې ته ځانګړې پاملرنه وشي. تخنیکي روزنه، بڼوال باید غوره کرنې او ساتنې په اړه روزنه ترلاسه کړي. په اوسنۍ اقتصادي حالاتو کې د دې حاصلاتو څخه ګټه اخیستنې لپاره باید د صادراتو او محلي بازارونو پراختیا ته ځانګړې پاملرنه وشي.
د یادونې ده چې د افغانستان ختیځ ولایتونه هر کال په زرګونه ټنه میوې لکه مالټې، لیمو، نارنج او ځینې نورې سترسي میوې تولیدوي، خو د معلوماتو له مخې د زیتونو فارمونه چې اکثریت پر دولتي ځمکو جوړ دي بیا یوازې د کانال په نوم شرکت سره د پروسس یو ځانګړې او ستره فابریکه لري چې بڼوالي کافي نه بولي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
دا سیال کې چې په سوریه کې د تیر حکومت له نسکره دروسته د واک د سیاسي انتقالات روان دي، اسرائیل تیر شپه بیا په سوریه کې په سلګونه وایي عملی کړی دي. بلخ د اروپای ټولنې چارواکي ویلي چې د سوریې له نوي واکمنانو سره به ډیر ژر ډیپلوماټیک تماسونه ټینګ کړي. نور جزئیات پر راپور کې.
د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې نن شنبه ویلي د اسرائیل جنگي الوتکو تیر شپه په سوریه کې شاوخوا 40 هوایي حمله کړي او د پلازمینه دمشق په مربوطاتو کې پوځي پوستي وشتلې دي. په بریتانیا کې ډیره دغه بنسټ ویلي د اسرائیل پوځ د دمشق په شمال کې د یو څېړنیز مرکز په ګډون ګڼ اهداف وشتلې دي. لیکل چې تیر یک شنبه بشار الاسد لواکه و پرزول سو. د اسرائیل هوایی ځواکونه په دوامدار ډول په سوریه کې د پوځي تاسیساتو خلاف هوایی حمله کوي. د سوریه د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي د اسرائیل الوتکو د وسلو ډیپو، یو پوځي هوایی ډګر او سمیتسي ویجاړې کړې دي. په سوریه کې د تحولاتو په دوام د جرمني د یو محافظه کار ګوند مشر فیدریش میرز د اروپایي هیوادونو پر سرحدونو د سخت کنټرول غوښتنه وکړه چې اروپایي هیوادونو ته د سوریه د پرزول سوي ولس مشر بشار الاسد د پلویانو او خواخوږو د داخلي دوه مخونی ولسی. شغل میرز چې شاید د جرمني نوې صدر اعظم سی ویلي چې په کار ده اروپایان په ګډه د یقیني کړی چې د اسد رژیم پلویان او د ټیټي رتبه چارواکي اروپایي هیوادونو ته نه داخليږي. بلخو د اروپایي ټولنې یو چارواکي ویلي دغه ټولنه به ډیر ژر د سوریې له نویو واکمنانو سره ډیپلوماتیک تماسونه ایجاد کړي. د فرانسې خبری اژانس د خبر له مخې دغه اروپایي چارواکي چې د نوم نشولو په شرط خبرې کولې پرون جمعه ویلي هغه څه چې د مهال اوربندې غور کوو دا دي چې د سوریې له نویو واکمنانو سره تماسونه ایجاد سي او د خپل توقعاتو په اړه پیغامونه ورولېږو. هغه ویلي چې دغه تماسونه به یوازې په کاري ساحه کې وي او هیله ده ډیر ژر ټینګ سي. د دې ترڅنګ ټاکل سوی د اردن د سره سمندرګي په ساحلي شهر العقبه کې نن شنبه د عرب هیوادونو، ترکیې، اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتونو ډیپلوماټان د سوریې پر وضعیت خبرې وکړي. د هیئت تحریر الشام ډلې په مشرۍ افراطي وسلوالو تیرې یک شنبه دمشق ونیوه او د بشار الاسد رژیم نسکور کړ. دوی د سیشن به پورات محمد البشیر په سوریه کې د لنډمهاله حکومت د مشر په توګه وټاکه.
لا خبرونو ور اخوا
پکندار کې د ټوکار جوړولو ستره فابریکه جوړیږي. پکندار کې د یواد په کچه دی به خصوصي سهامي شرکت لخوا د سنجس نساجي په نوم د ټوکار جوړولو وستره فابریکه جوړیږي. د دې فابریکې مسؤلین وایي چې د جوړولو چارې 15% بشپړ شوې دي. نور تفصیل پر راپور کې.
په کندهار کې د ټوکر جوړولو د لوی فابریکا د 50 میلیون امریکایي ډالر په لګښت د څو شرکتونو او پنګوالو په سهامي شرکت جوړیږي.
نو سوتن خارجي او داخلي کارکونکي مسلکي کارکونکي کار کوي. خداشمیر
د دې فابریکې د جوړولو چارې د مهال 15% بشپړې سي او ټاکل سي چې د راتلونکي کال په اوږدو کې به بشپړ سي. د سندوس نساجي د فابریکې ویان رحمت رشید وای د لومړي فاز په بشپړېدو سره به د فابریکه هر ورځ 5000 متر ټوکر جوړ کړي او د 10000 متر ټوکر د رنګولو ورتیا به ولري.
سندوس نساجي فابریکه د کندهار په نو شارګوټ کې د شپې تجربه ځکه په مساحت سره د څو متبر شرکتونو د 50 میلیون ډالر په ابتدایي پانګه سره جوړیږي. 5000 متر ټوکر تولیدي په 24 ساعته کې 10000 متر ټوکر رنګوي. خداشمیر کدای سي ډیر لوړ سي د دوهم پاس په جوړولو سره البته به 1.5 لک متر مربع ټوکر تولید سي.
د دې فابریکې مسلین وای د ټوکر تولید به د هیواد اړتیاوي پوره کړي او سربیره پر دې به تولیدات د نورو آسیایي هیوادونو بازارونو ته هم صادر سي. د افغانستان یو شمیر پنګوال د دې ډول لوی فابریکو جوړېدو ته په شسترګ ګوري. د محمد سید صدیق په نوم یو پنګوال ازادي رادیو ته وویل چې د سهامي شرکت لاري افغانستان کولای سي لوی پنګونی جذب کړي او په اقتصادي برخه کې پر ځان بسیاسي
دغه اساس او بنیاد د افغانستان د خودکفایي او خاطه یو غټ امید او اساس دی. دغه رقم په افریقي نور هم امید خدای تاسو چې جوړ سي او د افغانستان داخلي خام مال په داخل کې د افغانستان د افغانانو لپاره حتی د صادرات لپاره جوړ او تیار سي ان شاء الله. زه یو تجربه خپل شخصي تجربه لرم هغه دا هیڅ ماسخه چا پښتنه کول زه په افریقا جوړم یو هفته مخکې نو می دا ورته ویل ما ول که په افریقا جوړې یوازې ما جوړو په افریقا په افغانستان کې کامیابترین فرصت چي دی د سهامي دی. په سهامي کې چې هر رقم مشکل درته پیښ شي یو بل ملګری ته په غزا کې ستاسو سلاس نیوي کی.
د کندهار د صنعت او معدن خونی مشر سید سرور امانی وای په کندهار کې په راتلونکي کال کې د درو لوی تولیدي فابریکو په ګډون 15 نوري فابریکې جوړیږي چې سلګونه کسانو ته به د کار زمينه برابر کړي.
د آینده کې به ان شاء الله 15 پوری فابریکې په آینده کال کې نوې موږ دلته په کندهار کې ولرو چې دا غو څخه ډیری غټي کارخانې چې د سیمې په ساته یعنی د ملکو په ساته دي. یو هم سندوس د ټوکرانو د جوړولو کارخانه ده چې پر دې باندې به 50 میلیون ډالر لګښت راځي او دی به مشت ډول ډول زنانه او مردانه ټوکران را جوړي. او د دې ترڅنګ یشفین فارما چې واقعیت یو پیژندل سوی کارخانه ده او په ډیر لوړ او سټنډرد ساته باندې دا جوړیږي.
په کندهار کې په داسې حال کې د نوو فابریکو د جوړېدو خبر ورکول کیږي چې د دغه ولایت په صنعتي پارک کې یو شمیر فابریکې د دوامدار برېښنا د نشټوالي له امله سقوط سوي.
تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لپاره راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم 00420221124601. منتظر پیام های شما به زبان دری.
د ورزګان ولایت اوسیدونکو د طالبان حکومت څخه غواړي چې د دې ولایت د قانون د استخراج لپاره مسلکي کسانو ګماري د یت شفافیت کار وکړي او ګټي د سیمې د پرمختګ لپاره وکړي. نور چې سات پراپورک
د اوروزګان ولایت اوسیدونکو د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د قانون عاید دی په شفاف توګه پلورل سي او له دې شتمنۍ څخه ترلاسه سوې ګټه دي د سیمې د خلکو اړتیاو ته ځانګړې سي، لکه د ښوونځیو جوړول، سړکونه رغول او د اوبو بندونه جوړولو لپاره چې د ټولنې لپاره اوږدمهاله ګټې لري. خلک هیله لري چې حکومت کې د مهم پروژو شفافیت او پایښت ته جدي پاملرنه وکړي.
دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې په اروزګان ولایت کې دا مهال پورې 50 کانونه تثبیت شوي دي چې دا ډېر مثبت تاثیر اچوي پر اقتصاد باندې د یو هیواد او ترڅنګ یې پر ولایت باندې اروزګان ده ډېر مثبت تاثیر اچوي چې د یوې خوا څخه به شرکتونو ته د لاسته راوړنې چې متدې په خپل برخه کار وکړي او ګټه ترلاسه کړي او بل خوا ته به د یو هیواد د پرمختګ لپاره یو ښه چانس وي.
د دولت څخه موږ ډیر ډیر راضي ځکه چې قانونه چې دی هغه د افغانستان یو عمومي سرمایه ده. دغه پړوند موږ د غوښتنه د نظام څخه لرو چې پر هغه ځای باندې مستقیما هغه سی روزل سوي کسانان ور ودري چې هغه د دغه قانونو په عیدات او په ضرر په ارڅ پویږي.
هغه دوی نه ګټور بول د مثال په تور موږ په ولایت کې نه بلکې په ټول ملک کې کوم مادنونه پراته دي هغه د وخت په تیرېدو سره لمنځه ځي. هغه په دې لمنځه سي کدا شي د دیو په حق باندې نور بدل شان راووزي. نو زموږ مدنیت موږ ته په ځکه کې پاتې کیږي. د مثال په تور لکه سکاره کوم د خپل د ملک سکاره په دې میاش دوه درو یا په دې کال دوه درو کې خرڅ نکو یو بل اړمن ملک دی هغه د دې د پاره شي چې په بل بدل راباشي. نو موږ ته توانېږي ښه خبره ده چې موږ مدنیت راوېستل سي او زموږ پر ملک باندې بیا په تیر موږ د ولایت شي راووز هغه په مشک بیرته مصرف.
د قانون او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان وای د قانون استخراج د خلکو اړتیاو ته په پام سره ترسره کیږي. هغه وای تر دې دمه د یولسو قانونو د استخراج چاري پیل سوي دي او دا پروژې افغان شرکتونو ته په قراردادونو ورکول سوي ترسو لدی پروژو څخه ترلاسه سوی ګټه د هیواد په پرمختګ او خلکو ته په اساسي خدمتونو کې ولګول سي.
اروزګان ولایت کې د بیلابیلو منرالونو 15 قانون تر اوسه تثبیت شوی دی. دغه 15 قانون له جملې څخه د فلورایټ او مرمرو ابرک یولس قانون قرارداد ورکول شوی دی په کوچنی مقیاس سره او د قراردادونو ټول خپلو کورنیو پانګوالو سره شوی دی او ډیری د اکتشاف په حالت کې او ځنه د استخراج په حالت کې قرار لري.
نوموړي وای دغه قراردادونه د پرمختیایي پروژو د پراختیا لپاره ورکول شوی چې یو یې د کندهار او جراوت ولسوالۍ ترمنځ سړک دی او بل یې د غاجان په نوم باندې. دی وایي دا پروژې به د سیمې د خلکو د اړتیاو د پوره کېدو تر څنګ د اروزګان اقتصادي پرمختګ ته هم وده ورکړي.
د هند سینما یو لوبغاړی چې د قتل په تور تورن شوی دی له یوه ورځ زندان وروسته په ضمانت خوشي شوی دی. د دې پیښې نور جزئیات په دې راپور کې.
د هند په جنوب کې د فلم یو مشهور لوبغاړی آلو ارجون نن له زندانه په ضمانت خوشي شو. دی یو ورځ مخکې د پولیسو لخوا په دې تور ونیول شو چې د فلم د دې سبب شو چې یوه ښځه تر پښو لاندې شي او خپل ژوند له لاسه ورکړي. کیسه داسې وه چې د دسمبر په 4 چې کله په حیدرآباد کې د ارجون یو فلم په سینما کې ښکارېده په خپله 40 ارجون ناببره سینما ته ورننوت. د د مینوال پرې راغونډ شول. د سینما مرکزی دروازه ونړېده چې له عملی ټیل ماټیل شو او یوه 15 ښځه تر پښو لاندې شوه ساه یې ورکړه. د دې ښځې 8 زوی سخت ټپي شو. ارجون وروسته تر دې پولیسو ونیو چې د دې ښځې میړه شکایت وکړ چې د پولیسو له مخه نه و خبر کړي او له خپلو ساتونکو سره ناببره د فلم لیدو ته ورغلی و چې له عملی ډېر خلک راغونډ شول. پولیسو دا لوبغاړی د ساتونکي او د سینما ادارې کارکونکي په غیر عمدي قتل تورن کړی دی. پولیسو د سینما څښتن او د هغه دوه کارکونکي د دې قضیې په تړاو نیو.
زمونږ پښتو خبرې مجله پای ته رسیږي خو دغه خبرې مجله زمونږ هم کار تاسو وړاندې کوي. په دې مجله کې به تاسو ته د ورځې د راپورونو ترڅنګ د ورځې مهمو پیښو خبرونو په تړاو باندې هم زمونږ همکار خپل معلومات تاسو ته وړاندې کړي. تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم واوري او د ازادي رادیو همدری هم پښتو خبرونه د دغه ویب سټ لارې تاسو هم تعقیبولی شئ.
ای بے سارو پا میں شوم از غم تو از شهر کدام آزادگانی که تو میبینم تو شوم از غم سر نام هرابانی دار علی سر نام مهربانی